یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو ظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نه سي او په هیڅ صورت سره به واک 50-50 ونه ویشل سي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عبدالله ډله وایي د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د دوی درېیمه طرحه هم جوړه سوې ده. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه دمخه خطر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه خبرو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی. ترکمنستان له افغانستان سره شپږ موټر خوراکي مواد مرسته وکړه او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عارف وزیر د اخیستو ټپونو سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر باندې لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. پرون د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله هم پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د لیکلي پر یو شمیر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. په چین کې میشت افغان سوداګرانو له افغانستان سره د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنه مواد مرسته کړې. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په دغو موادو کې ماسکونه، د طبي کتلو آلې، د ډاکټرانو لپاره حفاظتي عینکې، حفاظتي کالي او یو څو د ویروس د معایناتو او راټولولو کیټونه شامل دي. د ښاغلي قایم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې وه چې له افغانستان سره د کورونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې د مرستې لپاره مالی مرستې راټولې کړې او مواد ورباندې وپیري. همداراز په کابل کې هم یوه کمیټه جوړه شوې چې دا مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل په مرکز کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په شا تنبول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په قلات ښار کې د شوي دغه برید په ځوابي عمل کې 13 وسلوال طالبان هم وژل سوي. دوی په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوب لپاره څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د زابل والی ویلي وو هلته د شوي برید په دفع کېدو کې له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان له افغانستان سره د خوراکي موادو او کرنیزو محصولاتو مرسته وکړه. د دغو مرستو شپږ بار موټر نن د اقینی بندر له لارې هیواد ته راورسېدل. د فاریاب والی نقیب الله فایق ویلي دغو مرستو کې خوراکي مواد او دغه راز د چرګو هګۍ، رومي او ګازارې شاملې دي. ښاغلي فایق وویل چې دغه مرستې به د فاریاب 14 ولسوالیو کې پر بېوزلو کسانو وویشل شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د ده د مرګ خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ورکړی دی. عارف وزیر پرون تر روژه ماتي لږ ساعت مخکې د ترل زوی سره په موټر کې د خپل کلي لور خواته روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 28 نیټه زندانه خوشی شوی وو. پولیسو دای د اپریل په 18 نیټه په وانا کې نیولی وو او ورباندې تور وو چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد ویناوې کړې وې. عارف وزیر په 2013 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا ویروس اخته شوی دی. د اپریل په 18 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دای ځان په خپل کور کې قرنطین کوي. د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړپوړو چارواکو دی چې په کورونا ویروس اخته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په اړه د معلوماتو ویب پاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 18,092 شوی دی. په دې وایروس تر اوسه 410 کسان په پاکستان کې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل، تاسو کولی سئ د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نه لرو. د افغان ولس مشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نسی او په هیڅ صورت به واک 55 ونه ویشل سي. د امر الله صالح د رسمي نیز دفتر مسول رضوان مراد
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه د حکومت په 55 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت یو دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراریږي.
دغه راز په کندوز ولایت کې د مخابراتی شبکو د ستونزو په اړه واوري چې خلک ترې ډیر شکایت لري. په نړیواله مسله کې به د هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. که وخت نور راپورونه به هم واوري او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. لازم دی رادیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغان ولس مشر د لومړي مرستیال د رسنیو دفتر وایي د ملي وحدت حکومت تجربه به تکرار نسی. د امر الله صالح د رسنیز دفتر مسول رضوان مراد ارګ سره د عبدالله د ټیم د خبرو په اړه د غرض وویل په هیڅ صورت د واک 55 ونه ویشل سي. په ورته وخت کې د عبدالله ویاند وایي چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. په دې اړه نور حال زما همکار اجمل تورمان راکوي چې د همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې ارګا او د عبدالله ټیم دواړه د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د هڅو خبره کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال صالح د رسنیو دفتر ټینګار کوي چې واک په 55 ونه ویشل شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر رسنیز مسول رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه به د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار شي او نه به هم د اساسي قانون خلاف کومه معامله وشي.
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه د حکومت په 55 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت یو دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراریږي.
خو نوموړی وایي د سیاسي کړکیچ داواري لپاره د خبرو ورونه پرانیستي دي. په ورته وخت کې د عبدالله ویان فریدون خزون وایي د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. ښاغلي خزون د دغه طرحې په اړه جزئیات ورنکړل خو ویل تمه ده چې دا طرحه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ومنل شي. اړتیا ده چې هر
څه روان سیاسي کړکیچ یو لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي. موږ ټول تمرکز په همدې دی. منځګړي رفت آمد لري. هر کله چې موږ طرحه شریک شي دا به د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
په ورته وخت کې ولسمشر ماڼۍ وایي چې د عبدالله له ټیم سره د مهمو سیاسي مسایلو په اړه خبرې روانې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر ولیکل کله چې مذاکرات ختم شول حکومت به خپل دریز او مذاکرات کو سره شریک کړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم رسیار سرور دانش هم ویل چې عبدالله به ډیر زر د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي او سیاسي ناندرې به پای ته ورسیږي. د ارګ هسپیټال ترمن سیاسي ستونزې هغه مهال جدي شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو عبدالله دغه پایلې ونه منلې. خاغلی غنی او عبدالله د مارچ میاشتې په 9 نیټه په لا جلا توګه د ولسمشرۍ لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بلې فریوا جانې.
ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمان و. دوستانو، ها خو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر د ګړندې کې چې بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند په چټکۍ لار هوارسي. دا په داسې حال کې چې د افغان حکومت یې سرچینې ویلې چې نن د می په دوهمه نیټه شای سل طالب زندانیان را خوشي سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ازادي راډیو ته په ټوله کې د 114 افغان حکومتي کارکونکو در خوشي کولو خبره کړې ده. ملالی بشیر پر دې موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبري پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیلزاد د جمعې په مخستن د می په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د می په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان را خوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15000 زیات طالبان بندیان دي، خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادله په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشی کړي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یو سل 14 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونا ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم شوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواک سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 و. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 و. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
د ملالۍ بشیر څخه په مننې سره دوستان اوس به هم ورسول خان محمد سین څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ او بخښي د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه او البته تر یو لنډې دمې وروسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا افغانستان د سوداګرۍ وزارت وای د تورخم او سپین بولدک لوې لارې به له پاکستان سره د ترانزیت لپاره په اونۍ کې 15 ورځې پرانیستې وي. د دغه وزارت د رسنوي د برخې مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل له دې سره به په مارکیټ کې د توکیو بیې هم راښکته شي. نوموړي وویل دغه اقدام له راتلونکې دوشنبې نه د تطبیق وړ دی. تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لوی لارې له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګریزو توکو د رالیږد په موخه په اونۍ کې 3 ورځې خلاصې وې. د یاد اقدام په ترڅ کې به هره ورځ د دواړو لورو 100 موټره صادرات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د ښارونو د قرنطین کولو له امله د افغانستان په ډیری سیمو کې د لومړیو خوراکي توکو نرخونه په بېساري ډول لوړ شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته له افغانستان سره خپلې سرحدي لارې تړلې وې. د بغلان ولایت د کرنې مسؤلین وایي اټکل کېږي چې سږکال به د پستې حاصلات دوه برابره شي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالغیاث صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د اټکل له مخې د پستې ځنګلونو ته مناسبه هوا او بارانونه لامل کېږي چې د تیر کال په پرتله د پستې حاصلات په دغه ولایت کې دوه برابره شي. تیر کال د بغلان هغه ولسوالۍ چې د پستې ځنګلونه پکې دي حاصلات یې 324,000 ټنو ته رسېدلي وو. د ښاغلي صدیقي په خبره په ټوله کې په دغه ولایت کې 18,300 هکتاره طبیعي ځنګلونه شته چې له دې څخه 23,000 هکتاره یې د پستې طبیعي ځنګلونه دي. د پستې دغه ځنګلونه د مرکزي بغلان، دوشي، پلخمري، د هنۍ غوري او نهرین ولسوالیو کې دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلی یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 420 افغانۍ. دا ول ازادي راډيو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډيو .com یا ازادي راډيو .org. اوس ورسو کندوز ولایت چیرې چې د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې له څو ورځو راهیسې د مخابراتي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ځینې لاملونه نامنۍ بولي، ځینې وایي چې په دې ځای کې جنګونه دي او یا هم د کرونا وایروس له کبله دغه د قرنطین مسله د دې سبب سوې ده چې هلته مخابراتي شبکو باندې فشار راسي او خلک استفاده ترې ونه کوي. دا چې نور لاملونه یې څه دي او ستونزې څومره دي، په دې اړه نور تفصیل به زما همکار له کندوز زراعت وایي. اجمل آریان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. آریان صاحب، خبرونه ته شرغلې تاسو کې د خلکو د ستونزو باندې رڼا واچوي چې د دوی اصلي مشکل چیرې دی؟
مننه سره بجانې زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د هر ازادي راډیو اورګم ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو موږ ته اشاره وکړه، له دوه شپو راهیسې په کندوز کې مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د تړون لاسلیک نه وړاندې هم په کندوز کې مخابراتي شبکو فعالیت د شپې لخوا نه درلود، خو د کله چې د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوه په کندوز کې بیرته مخابراتي شبکو خپل فعالیت پیل کړه، خو له دوه ورځو راهیسې بیرته دغه مخابراتي شبکې د شپې لخوا بندې شوې دي. دلته مو له سیمو چارواکو سره خبرې وکړې. د کندوز د امنیت قومندانې ویاند وایي چې مخابراتي شبکې د شپې لخوا ده د طالبانو د ګواښونو له کبله خپل فعالیتونه درولې دي. په ورته وخت کې خلک وایي چې د شپې لخوا نه چې د مخابراتي شبکې فعالیتونه بند شوې دي، له ګڼو ستونزو سره مخ دي. اکثره خلک کله او تدوی ته ناروغي پیدا کیږي یا کوم ستونزې سره مخ کیږي، دوی نشي کولای له امریکایي چارواکو سره یا هم له خپلو خپلوانو سره وایي هم له شفاخانه سره اړیکې ونیسي تر څو خپل ستونزې حل کړي. دوی وایي له یو خانه په کندوز لوړه منسي ګواښ سره مخ ده او تر څنګه دلته له 8 پیښې د مثبتې پیښې د کرونا هم ثبت شوي دي او تر څنګه خلک وایي چې دوی ته کوم ناروغي پیدا کیږي، داسې شکمن کس وي چې ګواکې دا په کرونا اخته وي، دوی نشي کولای چې د شپې له خانه امبولانس ته زنګ وشي یا روغتون ته د خپلو ستونزو هواره کړي. نور دوی له سیمو چارواکو غواړي چې دغه ستونزو ته رسېدنه وکړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
بلې ډېر زیات مننه کوم اجمل آریان ول کندوز ولایت خې د خلکو شکایتونه از مشتری شریکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس بل رحمت الله افغان خبرو چې د کابل چپ رسپانو څل کلی دی.
وی سورس پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله عبد الله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي او ګډ حکومت د لانجه د غجدو په تړاو سرمقاله خبره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخابات ولسواکي او د مشروع حکومت د خلکو پرې د انتخاب شوی حکومت یو اصلي بهیر دی چې ولسره متحدوي او یو اصولي زعامت او حکومت منځ راولي چې ولس پرې اعتماد وکړي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور وروسته یو انتخاباتو هغه ګوندونه چې تر اوسه نسبي په ولس کې د نفوس خوندان بلل کېدل په افرادو ویشل او په سیاسي دوکانونو نه بلکې په غرفو یو ویشل. ویسالی کې دغه کاذب چری او د شعارونو خوندان چې په یو ډول سیاسي چاپیریال برمته کړي باید له سیاسي چاپیریال نه لیوی مخیل رسی او په باور یې د رښتینو ارمانونو عملی پروګرامونه او هیواد د ژمنو کډرونو نوي حرکتونه باید له صفر نه پیل شي. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په کورونایي بحران کې د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره هڅې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي عبدالله عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه له ځانه د ولسمشر کلمه لرې کړې او منلې ده چې له ولسمشر غني سره توافق ته رسېدلی، او له بلې خوا بیا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم خبر ورکړی چې عبدالله سره اختلافات حل شوي او نوموړی به ډېر ژر د ملي مصالحې مشر وټاکل شي. ورځپاڼه لیکي دا وروسته له هغې وشول چې په وروستیو ورځو کې د اروپایي ټولنې او ناروی سفیرانو له عبدالله سره په ویډیو کانفرنس کې پر هغه فشار راوړ چې ژر تر ژره له ارګ سره خپل اختلافات هوار کړي. ورځپاڼې وړاندې د اروپایي ټولنې له دغه مهم رول څخه مننه کړې او لیکلي دي چې اروپایي ټولنې په سختو حالاتو کې د افغانانو لپاره د ولسواک نظام او په تیره د جمهوریت ننګه او ملاتړ وکړ، او همدا اروپایي ټولنه وه چې نه یوازې له ولسمشریزو ټاکنو سره مرسته وکړه بلکې د دغو ټاکنو پر بنسټ یې د ولسواک نظام او د ولسمشر د ټاکنې ننګه او ملاتړ وکړ. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغان سیاسیون باید قانون ته درناوی وکړي او د ولس د ارادو پر بنسټ د نظام له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. او هشتې سوبرس پاڼې د کورونا وایروس په تړاو د خلکو بې باوریو ته اشاره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دوو لسیزو کې پراخ اداري فساد لامل شوی چې خلک د حکومت په کړنو شک وکړي، نو ځکه ډیری افغانان په دې باور دي چې حکومت د نړیوالو مرستو د راجلبولو لپاره خلکو ته د کورونا وایروس په تړاو دروغ وایي او له دې کار څخه هدف یوازې د مرستو راټولول دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د خلکو بې باورۍ پر ځای ده، ځکه د خلکو په وړاندې د حکومت غیر صادقانه چلند د خلکو ترمنځ دغه باور له منځه وړي او دغه باور د بیرته جوړولو لپاره باید حکومت کار وکړي ترڅو دغه وژن کې وایروس پټړاو خلکو ته قناعت ورکړل شي. سرمقاله لیکونکي د افغانستان پر بیا رغونې د سر مفتش سیګار د امریکا کانګرس ته په راپور کې ویلي د کورونا وایروس پټړاو د خلکو بے باوري او د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم بل عامل سي چې دغه تلوي بشري ناورین رامنځته شي.
زموږ غږ لزادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي عبد الفم پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه اواز اوریدلی سي. اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. د دې درمل استعمال ته وروسته له دې اجازه ورکړل شوه چې ګڼ شمېر ناروغان ورسره په لنډ وخت کې شسول. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د خوړو او درملو د اداري کمشنر سټیفن هان پرون جمعه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په یو خبري غونډه کې وویل ریم ډی سیور درمل د هغو ناروغانو لپاره چې په روغتونونو کې بستري دي د اضطراري استعمال لپاره تصویب شو. له دې درملو سره دلچسپی په دې خاطر هم ډیره ده چې تر اوسه پورې کووید 19 ته نه ثابت او منل شوی درمل شته او نه واکسین. د امریکا حکومت تیرونه ویلی وو د یو درمل تجربوي استعمال ثابته کړي چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تدابیر کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څ باندې زر تنو تجربه کړي او ډیره ښه نتیجه یې لرلی ده. پر ریم ډی سیور درملو د پراخې څیړنې پایله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څیړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله، خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه و. د ادارې مخکې ویلي و چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسیږي. دغه وایرس ضد درمل ته د کالیفورنیا ګیلډ ساینس کمپنۍ انکشاف ورکړی. د دې کمپنۍ رئیس دانیل او ډی دا یو مهم لومړی ګام بللی دی. د په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل کمپنۍ به یې 1.5 میلیون پاکټه درمل چې د کووید 19 لږ تر لږه 1,40,000 ناروغانو ته کافي دي وړیا وویشي. د امریکا د خوړو او درملو اداره واک لري چې د یو درمل استعمال ته حتی له دې سره سره د استعمال اجازه ورکړي چې د جانبي عوارضو او مسؤلیت په اړه نورمال لازم معلومات نه وي. فوچی چې د انتانی ناروغیو او الرژۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریم ډی سیور د اغیز په اړه دا څیړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1,300 تنو ناروغانو شوې ده. فوچی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښت شوی و، خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 228 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته یې اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. په کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,300,000 زیات کسان اخته شوي او شاوخوا 2,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له همدې کبله دا په څو پیړیو کې تر ټولو ناوړه وبا ګڼل کیږي.
دوستانو، اخوا بیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په تیرو 10 ورځو کې د لمړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره سو. تر دې مخکې د هغه د روغتي وضعیت په اړه بیلابیل ګنګوسې خبره سوې وه. کیم جونګ اون نن شنبه د پلازمینې پیونګیانګ په شمال کې د کیمیاوي سرې د یوې رغول سوې فابریکې د پټۍ د پریکولو په مراسمو کې راڅرګند سو. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون چې په تیرو 10 ورځو کې د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې ګنګوسې خپرې دي، په تازه عکسونو کې مسک ښکاري. په عکسونو کې چې د رویټرز اژانس په حواله د دولتي ورځپاڼې رودونګ سینمون ویبسایټ خپره کړي، کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبرې کوي او د فابریکې بیلابیلې برخې ګوري. خو رویټرز اژانس وایي د دغو عکسونو کراوالی نسي تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری اژانس ویلي له کیم سره د نورو لوړ رتبه چارواکو تر څنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری وه. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلي وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کولی سي خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي، نو خور به یې د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا رهبره سي. د تصویرو له مخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټۍ پرې کوي، نور برخول د خوشحالۍ چکچکی کوي او د کیم لپاره د هورا نارې وهي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخصصو قوتونو په وړاندې د بسیا اقتصاد د جوړولو په مبارزه کې خپل ملت رهبری کوي. د شمالي کوریا د دغه خبری اژانس په راپور کې په تیرو شاوخوا 3 اونیو کې د کیم جونګ اون د لادرکې د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وروستای ور د اپریل میاشتې پر 11 د واکمن ګوند په یوه غونډه کې لیدل سوی و چې د کورونا وایرس پر مخنیوي د بحث لپاره رابلل سوی وه. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه وروسته له هغې ګنګوسې خپرې سوې چې کیم جونګ اون د اپریل میاشتې پر 15 د خپل مړه سوي نیکه کیم ایل سونګ چې د شمالي کوریا بنسټګر هم ګڼل کیږي د زوکړې د ورځ المنځنې په مراسمو کې چې خورا مهم ګڼل کیږي تر سترګو نسو. دا په اصل کې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شمالي کوریا شدید ټول بند یا لاکډاون نافذ کړی او د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې خپل سرحدونه تړلي دي. شمالی کوریا تیره پنجشنبه ویلی وو چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو متخصصانو د دې ادعا پر کاروالي شک ښوولی دی. د دغه استبدادي هیواد د منځ چې هر څه پټ ساتل کیږي او خپلواکې رسنۍ پکې نسته، واقعي تصویر چاته نه معلومیږي.
او په دې سره ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 12:30 دی. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په مخام پر خپل ټویټر باندې لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت د خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. په چین کې میشت افغان سوداګرانو له افغانستان سره د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې د سباندې 1.3 ټنه مواد مرسته کړې. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل په مرکز کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په شاتم بول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په قلات ښار کې د شوي دغه برید په ځوابي عمل کې 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي. ترکمنستان له افغانستان سره د خوراکي موادو او کرنیزو محصولاتو مرسته وکړه. د دغه مرستو شپږ بار موټر نن د اقینی بندر له لارې هیواد ته راورسېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر له اخیستو ټپونو ساه ورکړه. د مرګ خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ورکړی دی. عارف وزیر پرون تر روژه ماتي لږ سات مخکې د ترل زوی سره په موټر کې د خپل کلی لور خواته روان و چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا ویروس اخته شوی دی. د اپریل په 13 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دای ځان په خپل کور کې قرنټین کوي.
مننه کوم له اسدالله الدین څخه. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com. او سم د ژمنې سره سم او نیوز پروګرام لرو د زهرو کاروان په کډه پیوړو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غزنی ولایت کې نږدې 10 ټنه بنګ ونیول شوې. د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ګیلان ولسوالۍ کې څه د پاسه 10 ټنه بنګ نیولې چې پر بزګرانو باندې د خرڅو لپاره د ولسوالۍ ته قاچاق کولې. په دې وروستیو 2 کالو کې په غزنی ولایت کې د 400 تولید او قاچاق هم ډیر شوی دی. په هرات ولایت کې شپږ کسان د تاریاکو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالاحد ولی زاده ازادي رادیو ته ویل د هرات ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال 2 تنه نیولې چې غوښتلې 8 کیلوګرامه تاریاک د هرات ښار ته قاچاق کړي. په یو بل پیښه کې 4 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې څه د پاسه 10 کیلوګرامه تاریاک د میر داوود د دروازې له لارې د هرات ښار ته قاچاق او د نشه یي موادو پر وړو سوداګرو یې خرڅ کړي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته ویل د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې د استوګنې پر یوه کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 4.8 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه او 10 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د ساتنې او خرڅلاو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرام چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل، په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو باروړونکي موټر کې پټ کړای شوي ول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دوو ښځو په ګډون درې تنه هغه مهال د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې ونیول چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی.
د کورنیو د کبدو په خاطر باید د بزګر ته قناعت ورکول شي او بزګر ته باید څنګه ورکول شي چې د بدیل کوکنارو وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کموالي څخه سر ټکوي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبر چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتون له یو مسؤل سره مرکه لرو.
بعضې وخت جامع کې او بعضې فامیلونه دو ته بدنوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مونشي توګه استعمال کړم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې، ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه،
نن ډیر ستړی شوی یې، ځکه چای خوند ورکوي.
که خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډیر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
اوس خبرونه د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت په سروې پیل کوو. تیر میلادي کال په افغانستان کې په څه د پاسه 1,00,000 جریب ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت څېړنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2019 کال کې د کوکنارو په کښتونو کې 100,000 جریبه کموالی راغلی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي تیر کال هو عواملو ته په پام سره چې د کوکنارو پر کښتونه یې اغیز کړی، سخت کال به د کوکنارو کښتونه څو برابره لږ وي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
په 2019 میلادي کال کې د نشه یي موادو د کښت په اړه د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د مرکزي احصایې ګډه سروې چې له څلور میاشتنی ځنډ وروسته نشر شوه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د افغان ځواکونو عملیات او د ډیرو قاچاق کوونکو د نیولو ترڅنګ ځینو سیمه ییزو عواملو هم د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راوستی دی.
په 2019 میلادي کال کې په 1,03,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول چې د 2013 کال په پرتله په سلو کې 8% کموالی راغلی دی. کله چې د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راځي نو د تریاکو د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راځي. څو عوامل دي چې د کوکنارو کښت یې راکم کړی دی، لکه د تریاکو د بیو ټیټوالی، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ځینو سیمو لاس په لاس کېدل، د اسعارو په نرخونو کې بدلون، په ځانګړي ډول د افغانستان په غرب کې تومان او د هیواد په ختیځ کې د کلدارو د نرخونو له ټیټوالي سره د کوکنارو بیه راټیټه شوې او د تریاکو پر تولید باندې یې اغیز کړی.
د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي چې په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید 96 لابراتوارونه ویجاړ شوي، 1,010 ټنه نشه یي مواد نیول شوي او له قاچاق کوونکو سره 1,000,000 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. افغان دولت او د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی به له 2009 کال څخه نیولي بیا تر 2013 میلادي کال پورې هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه ګډ راپور ورکاوه، خو سږ کال یوازې افغان دولت راپور خپور کړی او د ملګرو ملتونو د سازمان راپور د نامعلومو دلایلو له مخې تر اوسه پورې نشر شوی نه دی. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزای وای چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی او په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښتونو ته په پام سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی نه دی راغلی. ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو په راکابو کولو کې باید له بزګرو سره مرسته وشي.
کوکنارو د کمیدو په خاطر باید د بزګرو ته قناعت ورکول شي او بزګرو ته باید هغه تخمونه ورکول شي چې د بدیل د کوکنارو وي. کیر بدیل د کوکنارو بزګرو ته ورکول شي په زور باندې په ظلم باندې بزګر هیڅکله کوکنار نه پرېږدي او بزګر به کوکنار کوي او بزګر د مجبوریت په خاطر د مسکنۍ په خاطر د غربت او د غربت په خاطر باندې کوکنار کوي.
له دوه اونیو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیات روان دي، خو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې چې د افغانستان په سلو کې 15 کوکنار کرل کیږي د کوکنارو کښتونه نه دي اړول شوي او دا مهال یې نیخ وخل جریان لري.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د سروې په اړه یې راپور اوراوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نه اختصاصي تحصیلي نصاب شته او نه هم متخصص ډاکټران روزل کیږي، ځکه نو ډاکټران د خپل ځانګړي تخصص او مسلک خلاف د معتادینو درملنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په پام کې لري چې د معتادینو د درملنې لپاره په طبي پوهنتون کې ځانګړی ډیپارټمنټ جوړ کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
د ابن سینا زربستریز روختون په دهلیزونو کې د هغو معتادینو زګیروی او چغې اوریدل کیږي چې د درملنې لپاره بستری دي او د زهریستلو پړاو تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیری مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران نشته. ډاکټر سارا حیدری چې اوس په یوه نادولتي روختون کې د معتادینو درملنه کوي د هغو ستونزو کیسه کوي چې د اعتیاد د درملنې په برخه کې ورسره مخ شوې ده. دا وایي ترتیبي زده کړو وروسته یې په روختون کې زده کړل چې معتاد څوک دی او باید څنګه یې درملنه وشي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغ شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه. کله چې ما کار شروع کړ نو ما لومړي ځل دپاره ښځې معتادې ولیدلې او زه ډېره زیاته ورته حیرانه شوم. زه بیا اندازې زیات د هغوی څخه وېرېدلم. کله به چې هغوی د سمزدایي په مرحله کې وو هغوی به وارونه کول په موږ باندې، زه به په یو کنج کې پټېدلم. ما زه نه پوهېدم چې دوی ته دوا څنګه وکړم، زه دوی ته څنګه ورنږدې شم. نو پوهنتون کې د معتادینو په اړه باندې کومه څانګه، کوم مضمون، تدریس، هیڅ شی وجود نه لري.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول 3 میلیونه او په مستقیم ډول 3.5 لک کسان نشه کوي. د شمیرو ته په پام سره د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو روزنه یو جدي اړتیا بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي کوم ډاکټران چې د طب له پوهنځي څخه فارغیږي دوی ته یوازې په ابتدایي ډول د احتیاط پیژندلو په برخه کې زده کړې ورکول کیږي، خو د وقایې او د معتادینو د درملنې په برخه کې کافي معلومات نه لري.
د طب تمام افغانستان د فاکولټای
د افغانستان د ټولو پانتونونو د طب په پانځیو کې باید احتیاط د یو ځانګړي مضمون په ډول لکتر لګه یو سمستر تدریس کړل شي. خو له بده مرغه چې لطب څخه فارغ شوی ډاکټران د معتادینو د درملنې په اړتیا و نه پوهیږي. موږ اړ یو چې پر دوی باندې لسره لګښت وکړو او دوی ته زده کړې ورکړو. موږ یو داسې ارواپو ته ضرورت لرو چې د احتیاط په برخه کې کار وکړي او په روغتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخو کې لمو کسروي.
دا محل په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 مرکزونه فعالیت کوي چې په دې مرکزونو کې هر کال 40,000 معتادین تداوی کیږي. خو په دې مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران لږ دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزی وایي دا محل په ځینو طبي پوهنځیو کې ډاکټرانو ته د معتادینو د درملنې لومړنۍ زده کړې ورکول کیږي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې د تخصصي زده کړو زمينه هم برابر شي.
مسائل مربوط به احتیاط و
احتیاط او لنشئی موادو سره مبارزه پوری اړوند مسائل په طبي پوهنځیو کې په ځنګړي ډول د عامه روغتیا او وقایوي طب په پوهنځیو کې تدریسيږي. خود دې لپاره چې د احتیاط درملنې په برخه کې یو متخصص ډاکټر فارغ کړو، ان شاء الله چې د ستونزو باندې وزنګړي ډپارټمنټ په جوړولو سره هوار شي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې موده لکتر لګه 45 ورځې ده چې په دې موده کې یو معتاد د زهریستلو بیا رغونې او څارنې تر پړاوونو تیریږي. خو د بیلابیلو عواملو لمخې په سلو کې څه د پاسه 60 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس د معتادینو د درملنې یو روغتون در معرفي کوو. د کابل ښار د تیمنی شل بستریز روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او یوازې هغه معتادین ورکی بستری کیږي چې غواړي په خپل خوښه نشه پرېږدي. دا چې دا روغتون څه ځانګړنې لري، د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه ورکی کار اخیستل کیږي او له درملنې وروسته یې معتادینو ته پروګرامونه څه دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مسؤل ډاکټر نجیب الله شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې مې د دوی د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د تیمنی شل بستریز روغتون په 2012 کې په فعالیت شروع کړې، د اول د اکتوبر نه تر دې دمه منې دغه روغتون چې دی د هغه کسان چې په نشي تو ګروپ دی د هغو درملنه په دې روغتون کې کیږي. همدارنګه دغه روغتون ساحوي ټیمونه هم لري چې په ساحه کې بعضې زموږ استاد ورونه یا خویندې چې په نشي توګو استعمالوونکي دي د هغو درملنه سرته رسي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
کله چې یو کس نشي توګ استعمالی د هغو ذهني مشکلات ډېر زیات منځته راځي. هم موږ رواني یعنی ذهني تداوی باندې کار کړو، هم د دو جسمي فزیکل تداوی چې بیولوژیکل تداوی یا مثلا جسمي تداوی ورته دا مخکې موږ د تداوی سطح رسېږي او هم دغه کسان د اجتماع نه ډېر لرې دي. نو سوشل بخش هم موږ تداوی لرو او بله تداوی برخه مذهبي تداوی.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول تر ټولو هغه کسان چې نشي توګه استعمالوي، اول موږ دا مریضان سکریننګ یا چڼوو، یا چې مثلا کله چڼ شي بیا هغو سره تشویقي مشاورت سرته رسیږي، هغه د بستر دپاره آماده کوي. دا څو مرحلې لري، مثلا د پری کانټمپلیشن یا د تفکر نه مخکې مرحلې نه تر اکشن مرحلې یا د عمل مرحلې پورې دي. کله چې د عمل مرحله راشي موږ مریض بیا داخلي بستر کوو.
څه ډول کسان نه بستروي؟ یعنی د بستر لپاره مو شروط څه دي؟
هغه مریضان موږ بسترو چې هغه وغواړي چې ځان زه ته د حکومه او خپل خوښه راشي به موږ ته دوا لاندې نیسو. بل دا ده چې دغه مریضان باید چې نورې ساري ناروغۍ لکه تبرکلوز یا دا مسئلې نه لري، تبرکلوز لري یا مثلا زمیموي او بل ساري ناروغۍ لري، نو موږ بیا نورې شپخانې دي چې هغو ته دا مریضان لیږو هغو شپخانو ته. همدارنګه دغه مریضان باید چې کوي رواني مشکلات ونه لري، ډپریشن کوي نه لري، د ځان وژنې تاریخچه ونه لري، دغه مریضان چې دغه مسایل لري بیا موږ د دې دپاره نور شپخانې شته، نور مرکزونه شته دی چې هغو همدا تداوي کا او هغو ته بیا موږ لګو.
د درملنې په اړه راته ووایه، دغه د درملنې طریقه مو څنګه ده؟
کله چې مریض داخلي بستر شي د اول ورځو کې دا تقریبا د اول ورځ نه تر 15 ورځې پورې زهر جدي یا د زهر استنې یا د دوه د دردونو عارضي تداوی چې ورته دا موږ ورته کړو، دا غې نه وروسته بیا موږ مریض سره ناست کړو او هغه موږ مریض ارزیابي کوو چې مریض په کومو ساحو کې یا مسکې د دو مشکلات دي، مریض غوښتنې ګورو چې مریض په کومو ساحو کې کوم مشکلات لري، آیا په اجتماعي ساحو کې مشکلات لري، په عملي ساحو کې مشکلات لري، یا دا د جسمي ساحو کې مشکلات لري. هغه شی نه چې مریض ته مهم دي، کله چې بیا وګوري چې مریض ته مثلا په عملي مشکل زیات دی، نو په هغې باندې موږ کونسلر بیا هغه سره ځان له ناستې کوه یا انفرادي ناستې کوه، او هغې نه وروسته بیا د دو سره ګروپي کونسلنګ کېږي، سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ورکول کېږي هغې دپاره چې مثلا او دو دپاره مسله د ژوند مهارتونه چې څه رقم دا په کلي کې په داخل د شپخانه کې په کوم دغه ځمکو کې دا څه رقم ژوند مخکې ویسي.
بستر معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته وایي چې مثلا تاسو کوم سهولتونه دوی ته ورکوئ؟
کله چې داخلي بستر کېږي د دو دپاره جان پاک شته دی، دو دپاره صابون شته، شامپو شته دی، د دو دپاره غذای هم رایگان د لباس موږ ورکو، دا دی د دو دپاره بستر دی، دا رایگان دی، داخل چې مریض ته کوم ضرورتونه ټول ورته رایگان دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
کله چې یو مریض اول ځل موږ نه رخصتېږي، په اولو درې میاشتو کې هر هفته میاشت کې څلور ځلې موږ د دې مریض پوښتنه کوو یا دا مریض سره تماس نیسو. هغې نه وروسته په دویمه روبه کې موږ بیا په میاشت کې یو ځلې دو سره تماس نیسو، د دو پوښتنه کړو چې دا کوم مشکلات لري، څه کاروبار لري، یا مثلا بیرته خو به مواد مخدر یا نشې توکو ته مخ نه کړی. هغې نه وروسته یو نه تر دو کالو پورې موږ تعقیب برنامه ده، خو مثلا کوشش کړو چې موږ ډېره اقدام کړو. او هغې نه علاوه د دو سره موږ فامیلي غونډې لرو، د دو فامیلونو سره، خپله د مریضانو سره، د جوړو مریضانو تر منځ این ای هغه ګمنام یا هغه د بینومه غونډې دي، هغه دو سره ته رسي، هغه برنامې ولو جوړو. همدارنګه د دو په ساحه کې د مخورو کسانو سره موږ ناستې کړو چې څه رقم یو معتاد سره به تاسو رفتار وکړئ، څه رقم به روش وکړئ، څه رقم به تاسو هغه بدنامي یا سټیګما چې منځ ته راغلی هغه څه رقم د منځه ویسو. موږ او تاسې
د معتادینو په برخه کې مو په خاص ډول د معتادینو د تعقیب په برخه کې مو ستونزې څه دي؟
ډېرې عمده ستونزې دا دي چې دغه مریضان بیکاره دي. دویمه غټه ستونزه چې دا بې توجهي د خپلو پاملونو ده، بعضې وخت جامع کې او بعضې پاملونه دو ته بد نوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مونیشې توګه استعمال کړه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شید چې خیرول علا سخ کله کوکنارو سخ ډیر تاریخ تر لاسه کړي او ډیر خوشاله دي. خو د هغه میرمن عائشه بیا لتاریاکو او لدی لارې لاستراغلو پیسو څخه کرکه کوي. دا چې د عائشه اندېښنه څه ده او هغوی ته به څه پیښي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
خزی ته یو گلاس چای نورم را واچو، څومره خو خوند یوک.
نن ډیر ستړی سوی، څنګه چای خوند درکوي؟
ته خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډیر ژر ونی.
څنګه ګټه؟
نن می د تاریاکو نیش خلاص ک، سګ کال کوکنارو دومره تاریاکو کړل چې تر اوسه یې نه وکړي.
رښتیا ډیر تاریاک دی؟
اوهو دومره تاریاک دی چې کی وویني نو ګټه په پغا خورته ونیسي.
سړی اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي، که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوډرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوډر هم له تاریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دی وي خو الله له اوساتی وي.
یاره خزی چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي، ته سیده کور ته راوړي. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی. اتڼ؟
ما کله وویل چې نه یم خوشحاله؟ زه وایم تر دې وروسته تاریاک مه کړه.
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي راز رازا.
ورشو سو په سپینه ژیره سندرغاړی هم سې.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه، ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. بېغمه اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره په نارینه و باور نشته، لوږې او تندې به یې ښځې ورسره ګالل وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده، زما کالي را سم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
السلام علیکم.
څنګه یې؟
وعلیکم السلام اکبر بچیا، څنګه یې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
ای اکبر جان، څه درته وایم، ته مې وینې چې دا دې په شفاخانه کې بسترې یم، پښه مې په چاودنه کې پرې شوه، له کار او خواری یې واچولم. ځوان زوی هم نه لرم چې کار وکړي او ومې ساتي.
د زوی غم مه کوه، اوس هم شکر دی چې ژوندی پاتې شوی.
ډېره بده چاودنه وه، د انسانانو غوښې په ونو پورې زړېدلې، د چا سر په یو ځای او تنه په بل ځای وه. زما پښه شل ګامه لرې پرته وه.
رښتیا هم ډېره بده چاودنه وه، ما په ټلویزیون کې ولیده، هرې خوا ته ژړاوې او زګیروي وه، بس هم قیامت وه.
خدای خبر چې دا کار به چا کړی وي، ډیر ظالمان دي، په سلګونو کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې.
خیرو لالا، دا جنګي ډلې دي، همدا یې کار دی، په لکونه پیسې لګوي او بېګناه خلک وژني.
دوی ته د پیسې څوک ورکوي؟
له څو لارو پیسې پیدا کوي، خو ډېرې پیسې د تاریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تاریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی، له تاریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوې جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په میلیاردونه پیسې ګټي.
رښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایه، زما نور د تاریاکو له کښت څخه توبه ده. خدایه ما وبخښه،
ما پخپل لزان سر ظلم وکا ما پخپل لاس پخپل خبرې کړه نور ساده سر وکول نه کرم نه کرم خدای ما وبخا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.